مننه استاذ سخه مصطفی صدیقی اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. دا خبرونه په راپورونه کې راځي چې دفاع وزارت وی د افغانستان په ختیځ کې د دایشتلې د ځپلو لپاره پلانونه لري. نن د شنبه د خبرګولیا اجازه او 20 د جون ولسمه پیل خبرونه کوو. افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په ختیځ کې په خاصه توګه کونړ کې د دایش د ځپلو لپاره عملیات دوام لري. د خوست چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له توقیف څخه دوه زلمیان را خوشي کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا ایران تورن کړی چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې د دایش یا د اسلامي دولت ډلې د لمنځه وړلو عملیات دوام لري. د دغه وزارت ویان زبیر عارف تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ عملیاتون د دوی پر خلاف روان دي. شپنی عملیات هم دي. همداسې زمونږ هوایي ځواکونه هم پر دې باندې خپل بردونه کوي. تیرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستۍ هفته کې چې دوی ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه، تعدي بعضې قومندانان له منځه لاړل.
پرون یو وار بیا د دایش افراطي ډلې وسلولو د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې له طالبانو سره جنګ پیل کړی دی. په دغو جګړو کې د ملکیانو د زیانمنېدو راپورونه هم ورکول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزي هم تېر اونۍ په افغانستان کې د دایش پر تحرکاتو اندېښنه ښولې وه او ویلي وو چې دغه ډله لا هم د افغانستان په ختیځ کې پټنځایونه لري. د خوست چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له توقیف څخه یې دوه زلمیان را خوشي کړي دي. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو غوښتل دغه دوه زلمیان د وسلوالو فعالیتونو لپاره وروزي.
هغو دې ته وده کړي چې اول په خپل کور باندې، بیا په سرتیرو باندې، د نظام په هستو باندې حمله وکړي، دایري حمله وکړي، د ملي امنیت بیدارو ځواکونو د یو خاص عملیاتو په لړ کې دا ورونه له هغه زندان څخه را خلاص کړل.
د خوست مرستیال والي ویل دغه زلمیان د زازی میدان له نږدې غرونو تیر کال د وسلوالو طالبانو لخوا تشتول سوي وو چې د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې د طالبانو له توقیف څخه را خوشي کړای سول. چارواکي وایي د دغو زلمیانو پلرونه په امنیتي ځواکونو کې دنده ترسره کوله، ځکه نو یې زامن تشتول سوي وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو وار بیا ایران تورن کړی چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی دی. هغه پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل
These were attacks by the Islamic
group. پر نړیوالو تجارتي انتقالاتو او د سوداګرۍ پر ازادي د بریدونه د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا د بی روشان ارادې لمخېستي وي چې هغه هدف له هرمز تنګي د تګ راتګ مخنیوی دی. بلخوا د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی بیا ویلي چې د دغو بریدونو تر شا د امریکا لاس دی. تیرې سه شنبه د عمان په خلیج کې د ایران د سواحلو په 25 کیلومتري کې د تیلو پر دو لیږدونکو کښتیو حمله وسوه. په همدې حال کې د سعودي عربستان والي عهد محمد بن سلمان هم پرون ویلي چې په خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو ایران برید کړی دی. هغه ویلي دي چې هیواد به د خپلو ملي ګټو په وړاندې د هر ډول ګواښ پر ضد ودرېږي. د پاکستان پوز اعلان وکړ چې د مرکزی استخبارات ادارې لپاره نوې مشره ټاکل شوی دی. ډګر جنرال فیض حمید به د ډګر جنرال عاصم منیر پر ځای د مرکزی استخبارات د ادارې یا ISI د رئیس په توګه دنده پیل کړي. د پوز د پرونی اعلامیې پر اساس عاصم منیر اته میاشتې دغه دنده مخته یوړله. که څه هم د پاکستان پوز د دې ګمارنې د علت په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو دا په داسل کې ده چې د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه درې کلنه دوره په نومبر میاشت کې پای ته رسیږي. د پوز استخباراتي څانګه یا ISI له اوږدې مودې راهیسې په دې تورنه ده چې په افغانستان او هندوستان کې د نیابتي جګړو د مخته بیولو لپاره له افغان طالبانو او نورو افراطي ډلو استفاده کوي. په وروستیو کې دغه استخباراتي اداره په پاکستان کې پر مطبوعاتو په محدودیت لګولو هم تورنه سوي او دا تور هم ورباندې لګول سوي چې تیر کال یې د عمومي انتخاباتو د منحرف کولو هڅه کړې. دغه راز د بشري حقونو پر فعالانو فشارونه شدید کړي دي. د امریکا پوز وایي حوثي یاغیانو روانه میاشت په یمن کې د امریکا یوه بی پیلوټ الوتکه د ایران په مرسته ویشتلې او نسکوره کړې ده. د امریکا د مرکزی قومندانۍ ویان ایرل براون پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د امریکا MQ-9 ډوله بی پیلوټ الوتکه د جون میاشتې پر شپږمه د حوثي یاغیانو لخوا په یمن کې ویشتل سوې ده. د براون په وینا په کومې ارتفاع کې چې دغه بي پيلوټ الوتکه وشتل سوي د هوسي یاغیانو د ورتیا زیاتېدل او دا واقعیت په ډاګه کوي چې دغه یاغیانو له ایران څخه مرسته ترلاسه کړې ده. د امریکا د مرکزی قومندانۍ ویاند ویلي ایران په جلا مورد کې هم هڅه کړې چې د جون پر 14 په عمان خلیج کې د امریکا یو بي پيلوټ الوتکه نسکوره کړي څو د تیلو پر دوو لږدونکو کښتیو د ایران د حملې د څرل کېدو هڅې ګډي وډي سي. د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه. د لوبې په چیا ټاس پاکستان وګټه خو هندوستان ته بلنه ورکړه چې لوبه پیل کړي. هندوستان په 500 اورونو کې د 500 لوبغاړو په سوځېدو سره 300 دېرش منډې وکړې. څرنګه چې باران وسو نو پاکستان ته په 40 اورونو کې 302 منډې په کار وې. پاکستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې د 212 منډو په کولو وتوانید او لوبه یې د 90 منډو په توپیر پر هندوستان وبایلله. نن د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو د بنګلادیش او ویست انډیز ترمنځ مسابقه کیږي. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا سېشنبه له کوربه انګلستان سره د مانچستر په لوبغالي کې لوبه وکړي. د دې لوبې د کتلو لپاره ولسمشر محمد اشرف غنی هم انګلستان ته تللی دی. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام مسابقې پنګلستان او ویلز کې روان دي. تاسو زادي رادیو ته غواړئ دفاع وزارت وی د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ځپلو لپاره پلان لري.
دفاعي او مفتي ځواکونه پرته له کوم توپیر د هیواد په دښمنانو پر وړاندې خپل مبارزې ته به دوام ورکړي.
روغتیا وزارت وایي چې تیر کال په هیواد کې څه باندې 3000 ښځې د سینې پر سرطان اخته شوي دي. په کندهار کې د هوا له تودېدو سره په کوچنیانو کې د نس ناستې ناروغي زیاته شوې. په بهرنی موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو بیا ایران تورن کړ چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو په حمله کې لاس لري. د انصاف په لټه کې او د روکو دوستانو د پلټنې پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان په ختیځ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونو زیاتې اندېښنې پارولې دي. د کونړ او ننګرهار ځینې قومي مشران وایي چې دغه ډله له طالبانو سره په جګړه بوخته ده او تاوان یې ملکیانو ته رسیږي. دفاع وزارت بیا وایي چې داعش ډله یې ځپلې او په کونړ کې د دې ډلې د منځوړلو لپاره ځانګړي عملیات پیل کړي دي. صفي الله ستانګزي په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان په ختیز په خاصه توګه کونړ کې داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات کړي او تاوانی ملکانو ته اوړي. د کونړ یو قومي مشر نصر الله خان پرون شپه له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره وکړه او وی ویل چې عام خلک مجبور دي سو د داعش او طالبانو د جنگ لويري هر څه پریږدي او ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي.
خلک د سمېشتو چې به خیر خارون تر اوتم نو د سمېشتو حکومت طرفدار وي طالب وي د داعش خو واسه خپل ژوند دلته تیرو هغه ټول ته پاتې شو نو چې به جنگ راځي به بکړ کیږي نو نه دوی لپاره د
نصر الله خان وای سکال یو وار مخکې هم د داعش او طالبانو د جنگ په خاطر یوازې د چپې درې 3000 کورنۍ لسمی وتلې. د هغو معلوماتو په اساس چې ازادي راډیو راټول کړي د کونړ چپه دره نورګل څوکۍ باډیل وټپور کوړنګل او ځینو نورو سیمو کې داعش فعالیت لري. د کونړ په گاوند ولایت نورستان کې بیا د داعش فعالیتونه ډیر نه دي تر سترګو شوي او ویل کېږي چې دغه ولایت یوازې هغه سیمې له ګواښ سره مخې دي چې د کونړ له چپې درې سره نږدې پرتی دی. اخو د ننګرهار د ولایتي شورا په خوانی غړی او یو بانفوزه کس زبیح الله زمری وایي داعش که څه هم د خبره په خپل پخوانی قوت کې نه دی پاتې خو لا هم د ننګرهار ځینې لری پرتی ولسوالۍ له تهدید سره مخ کوي.
داعش په چپیار او په سرزاد ولسوالۍ کې او د خوجانو یا د پتیراګام ولسوالۍ کې ټول بوره ممغه استقامت راځي کله کله چې طالبان سره په جګړه کې کیږي د حکومت سره دوی د جګړې توان نه لري.
د افغانستان په ختیځ کې سیمه ایز مخاور او مشران داسې وخت داعش په فعالیتونو اندېښنه ښکاره کوي چې دې ډلې لوړپوړي امریکایي چارواکي هم اندېښمن کړي. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانای سنتیکام مشر جنرال فرانک مکنزی تیرونه ویلی وو داعش په افغانستان کې امریکا ته یو جدي ګواخته د افغانستان ختی زیات کړي و چې په خبره داعش پکې پټنځایونه لري. که څه هم جنرال مکنزی ویلی وو د امریکا د ترګری عزت حد سو تر اوسه داعش دومره نه د زپلې چې له حمله ولويږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وی دا ډله به لمینځي اوسي. د دفاع وزارت ویاند زبیر عارف پرون شپه ازادي راډیو ته ویل
زمونږ عملیاتونه د دې پر خلاف روان دي، شپنی عملیات هم دي، همداسې زمونږ هوایي ځواکونه هم پر دې باندې خپل بریدونه کوي. تیرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستۍ هفته کې چې دې ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه، تعدې بعضې قومندانان له منځه لاړل. دفاعي او امنیتي ځواکونه پرته له کوم توپیره د هېواد په دښمنانو پر وړاندې خپل مبارزې ته به دوام ورکړي.
په افغانستان کې داعش ډله د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په نوم فعالیت کوي او په وروستیو څو کلونو کې د هغو ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی چې سلګونه ملکیان پکې وژل شوي. د داعش ګڼ مشران او جنګیالي وژل شوي او په ننګرهار کې ان په دې ډلې د امریکا تر ټولو لوی غیر اټومي بم هم کارول شوی، خو لا هم د دې ډلې فعالیتونه چې افغان چارواکي یې شمیر محدود بولي نه دي ختم شوي.
د کورونې چارو وزارت وی د پاکستان سفارت مخې ته خلکو ته د سپکاوي په تور یو بل پولیس هم نیول سوی دی. دا اقدام روس له هغې کې چې ازادي راډیو دا سی بي ویډیو خبره کړه چې پکې ځینې پولیس په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته خلک وهي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی له هغه پولیسو سره به جدي قانوني چلند وسی چې له خلکو سره په ناوړه او بد سلوک تورن سوي دي. د دغه وزارت وی نصرت رحیمی د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل له هغه پولیسو یو تن نیول سوی چې د یو تازه ویډیو پر بنسټ یې د پاکستان سفارت مخې ته له بيزو اخیستونکو سره ناوړه چلند کړی. ښاغلی رحیمی زیاتوي د نورو پولیسو د پیژندنې او نیونې هڅې هم روانې دي.
یو کس نیول شوی دی، زموږ هڅې روانې دي چې هغه نور کسان هم شناسایی شي او ونیول شي. موږ مننه کوو د هیوادوالو څخه، تاسو څخه چې په دې برخه کې با وجود دي چې پولیس او امنیتي ځواکونه او کشف استخبارات خپلې هڅې لري،
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ازادي راډیو یوه ویډیو خپره کړه چې په کې لیدل کېږي څو پولیس په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د ویزو غوښتونکي وهي ټکوي. ښاغلی رحیمی له ازادي راډیو او هغو خلکو مننه وکړه چې په دې برخه کې مستند اسناد ورسره شریک کړي دي. دا لومړی ځل نه ده چې داسې یوه ویډیو خپریږي، بلکې له دې یوه ورځ مخکې په یو بله ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوه هم په یاد محل کې یو پولیس له ویزو غوښتونکو سره تر دې بد سلوک کړی چې سپینګیری هم ترې بچ نه دی پاتې سوي. تېره ورځ بیا یوه بله ویډیو خپره سوي چې پکې څو پولیس د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې یو کس وهي. د افغانستان د کورونای چارو وزارت وایي چې د دغو دواړو پیښو پولیس نیول سوي او دا محل تر پوښتنو لاندې دي. د پولیسو دغو کړنو د ملي شورا د یو شمیر غړیو غبرګونونه هم راپارولې دي. د مشرانو جرګې د کورونی امنیت کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د پولیسو دغه کړنې په سختو ټکو غندي او د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کوي. ښاغلی الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سبا د دوشنبه په ورځ د لا زیاتو معلوماتو لپاره دوی د کورنیو چارو وزارت لوړ پوړي امنیتي چارواکي کمیسیون ته وربللې دي.
د افغانستان پر وزیر داخله باندې غږ کوو چې د دغه سنی ناخوالو او د دغه سنی کړونو مخنیوي باید وکړي، او په دې اخله به ان شاء الله موږ مینه ارشاد او سره هغه مربوطه مسولین به کمیسیون ته راغواړم، او د خپل سپینشورو او د خپل هغه ځوانانو چې د دوی د پولیسو د خوا څخه بې عزته او بې عزته کیږي او ول کیږي
دیا کلا وینځاله لدوی سپلټنی کوو. خغل الکوزای وای له خلکو سره د جنو پولیسو رویه دوی ته د منلو وړ نه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
او سم ځینی روغتیایی مسایل څیړو. د روغتیا وزارت وایي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې څه باندې 3000 ښځې د سینې په سرطان اخته سوي. دغه وزارت وایي چې که پر وخت دغه ناروغي تشخیص سي درملنه ممکنه وي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
ناسم تشخیص د درملنې لوړ لګښت او د درملنې لپاره د معیاري امکاناتو نشتون هغه موارد دي چې د تی یا سینې په سرطان اخته ښځې په اړه شکایت کوي. مرمن عالمه له یو کال راهیسې په دغه سرطان اخته ده او د درملنې لپاره د کابل جمهوریت روغتون ته راغلې ده. دا وایي له کومې ورځې راهیسې چې بستر شوې په درملنې ډېرې پیسې لګېدلې دي.
آمادانم بدل یک مره کنجا آمادم.
دی سینی پا سرطان اختیم. پا ایوانه کمی پا مایناتو او درملنه 50,000 افغانی لگی دلیدی. اقتصادی توانایی نلرو. دکترانو وویل باید بستر شم. میرم میوزگار دی دول دول مینات میوکلل.
مرمن عالمه چې د دې په خبره ل دردونو زوريږي له حکومت او پتیره د عام روغتیا له وزارت غواړي چې د سینې سرطان د درملنې لپاره ښه امکانات برابر کړي. لبلې خوا د ولسی جرګې غړی شینکی کډوخیل چې په دغه سرطان اخته ده په هیواد کې له ناسم تشخیص نه شکایت کوي. اغلی کډوخیل وایي که ډاکټران پر وخت سم تشخیص وکړي یا د ناروغي د درملنې وړ ده.
که زه په لومړي سر کې تشخیص شوی وای ښایي هیڅ ستونزه نه وه، ښه به وم او په ارزانه درملنه به ښه شوی وم. خو دا چې ډاکټران سم تشخیص نه شي کولای د اندېښنې وړ ده چې دا شان سمپوزیمونه جوړ شي چې د طبابت کارکوونکي وپوهېږي او له ناروغ سره مرسته وکړي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سرطان دوه لاملونه لري، یو ژنیتیکي چې مخنیوی ګران دی او بل غیر ژنیتیکي چې مخه یې نیول کیږي. د فزیکي فعالیتونو نه کول، ډیر وزن، د الکولي مشروباتو کارول، موزر شعاع، لوړ سن، نه امیندواره کیدل او ماشومانو ته د خپلو شیدو نه ورکول د سینې پر سرطان د ښځو د اخته کیدو عمده لاملونه دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په 2013 میلادي کال کې په هیواد کې 3,000 مېرمنې په دغه سرطان اخته شوې وې چې 1,200 مړې شوې دي. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د رسولو مرستیال فدا محمد پیکان د یکشنبې په ورځ په کابل کې د سینې سرطان په لومړي ملي سمپوزیم کې وویل که څه هم د یادې ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره یو لړ کارونه شوي خو کافي نه دي.
خطاهای طبی یکی از مشکلات کشور ماست. ما توجه
دیوای روغتیایی تیروتن زمنګ د هیواد عمده ستونزې دي. په دې حق لستاسې جدي توجه غواړم. انشاءالله په نږدې ورځو کې به د سینې سرطان د درملنې دوه لس بستریزه مرکزونه په بلخ او هرات ولایتونو کې پرانستل شي. موږ د پراختیا په حال کې یو. لاسته راوړنې مخې دي خو کافي نه دي او ډېرو هڅو ته اړتیا ده.
تلاش های بیشتر نیاز دار.
د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې د سینې د سرطان تشخیص او درملنه د کابل په استقلال او جمهوریت او د هرات ولایت په روغتونونو کې کیږي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د حواله په کندهار کې د نس ناستي ناروغي زیاته سوې ده. چارواکي وایي چې تر 300 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته سوي چې زیاته برخه یې ماشومان دي. صادق رښتینی د کندهار میرویس روغتون ته ورغلی.
د کندهار د میرویس روغتون په عجل واټ کې لسګونه ماشومان د درملنې لپاره بستر دي. د هغه ماشومان دي چې تازه په اسهال یا اناسناستي اخته سوي. چارواکي د هوا په ګرمېدو سره په اسهال د اخته کسانو شمیر 1,418 تنه یادوي چې په خبره زیاته برخه یې ماشومان دي. د کندهار د میرویس حافظوي روغتون مشر سید رسول مرستندوی وایي دغه روغتون ته د ورځې په اوږدو کې په اناسناستي یا اسهال اخته لسګونه ناروغان راوړل کیږي. مرستندوی وایي په اناسناستي د اخته کېدو علت د روغتیایي تدابیرو نه مراد دي.
د کندهار په ښار کې د ګرمۍ په رسېدو سره د ناسناستي مرضي مخ پر زیاتېدو دي، نو چې دا هم ماشومان هم تر 50 کالو کښته او هم تر 50 کالو لوړ او هم غټان په دې هم نارینه هم زنانه په دې مریضانو باندې اخته کیږي. نو کوچنیان چې دي د همره میاشت کې تقریبا 200-250 مریضه کوچنیان د همره میاشت کې مراجعه کړې وه، او بیا وروسته د سهار په میاشت کې بیا دا تعداد زیات شوی دی. 1,502 ته پورته ورسېدی چې نکوڅه او ګرمه سواله نورم.
په میرویس صاحبزوی روغتون کې د بستر ناروغانو پایوازان وایي د روغتیا د نمرات له امله ماشومان او د کورنۍ غړي په ناسناستي اخته سوي. شاګله او ملکه په ناسناستي د اخته ماشومانو مېندې.
غاښونه چې رانه په روژه کې بیا غاښونه چې اوس تا څلورم میاشتې د دننه تبسمېږي یا پیسې دغه عمل درېږي.
روغتیایي مسؤلین وایي دوی تر ډیره کندهار کې د دغې ناروغۍ د خپرېدو مخه نیولې، خو په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله د نس ناستې ناروغي د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند د ستونزو سره مخ کړی.
په نورستان کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي شکایت کوي چې د دریو میاشتو ماشونه نه دي اخیستي. دوی وایي که ماشونه ورنه کړي کاربندیز به وکړي. نور راپور له روح الله انوري ناوري.
په نورستان کې ډاکټران وایي چې په ډیرو سختو شرایطو او د دولت د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو سره خپل دندې ترسره کوي، خو درې میاشتې کېږي چې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د لویدیز نورستان دوه تنو ډاکټرانو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم محمد فاروق، دغه اختر څلورم ورځ مونږ سره وعده یې کړی وو چې درې میاشتې معاش مونږ ته صدر کوو، او اوس ټلیفونونه هم بند کړي دي او نر ډاکټرانو ته څوک پوښتنه کوي. زما نوم خو آیت الله صافی یم، مونږ همدغه بازار ته وتلی نه شو، دوکاندار ته مخ نه شو اړولی.
ډاکټران وایي که د معاشونو ستونزه یې زر حل نه شي نو دوی به په ټول نورستان کې کارونه بند کړي. په نورستان کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی ولا ستوري د ډاکټرانو د ماشونو د نه ورکړي خبره ومنله او وی ویل:
دوه میاشتې ماشونه پاتې دي او وزارت دوی ته پیسې نه دي ورکړي. هغه یو میاشتې ماشم داسې چې موږ ته فشار راوړ چې دا روژه د مخ له اختر دی، نو بیا یې هغه فشار په نتیجه کې دوی د شخصي د ټول پرسونل معاشات ورکړي دي. یوې میاشتې اووه دېرش کلینیکه دوی سره.
خلک وایي پوره یوه میاشت وسلوالو طالبانو په لویدیز نورستان کې روغتیایي مرکزونه تړلي وو. د قومي مشرانو په منځګړیتوب یاد مرکزونه د کوچني اختر په پنځمه ورځ بیرته پرانیستل شول، خو اوس ډاکټران ګواښ کوي چې که معاشونه ورته ونه رسیږي نو دوی به کاربندي وکړي. دوی وایي که ډاکټران روغتیایي مرکزونه تړي او که د دولت وسلوالې مخالفې ډلې، خو د ټولو زور ولس ته رسیږي او باید چې ټولې خواوې د ولس ستونزې په نظر کې ونیسي او د روغتیایي مرکزونو د بندولو څخه ډډه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل وروستۍ غنه کې په یو مطلب کې لیکي: طالبانو په کابل کې د هغې حملې مسؤلیت منلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یې پړه پر ایران اچولې وه. دا حمله د غبرګولي په لسمه نیټه د کابل په یکتوت سیمه کې د بهرنیو ځواکونو پر یوه کاروان وشوه. څلور تنه ملکي افغانان یې ووژل او څلور امریکایي پوځیان او درې نور ملکي افغانان هم برسیرن ټپیان کړل. د دې حملې مسؤلیت طالبان ومنه او د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال ادعا وکړه چې په دې حمله کې لس امریکایي پوځیان وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي: له دې پیښې دوه اونۍ وروسته چې د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ زیات شو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا حمله د هغو حملو په لړ کې یاده کړه چې د ایران اسلامي جمهوریت او لاسپوڅو یې د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ګټو پیل کړي. پومپیو د ورځپاڼې په وینا په بغداد کې د امریکا پر سفارت او په سعودي عربستان کې پر یوه هوایي ډګر د راکټي حملو پر هم د ایران د لاسپوڅو غاړې ته اچولې ده. واشنگتن پوسټ لیکي چې د پومپیو د ادعا د سیمه ییزو مسایلو څارونکي او د امریکا یو پخوانی ډیپلومات حیران کړي دي، ځکه د هغوی په باور د ایران لخوا په افغانستان کې حملې غیر معمولی دي. ورځپاڼه زیاتوي: کله چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه پوښتنه وشوه چې د پومپیو لخوا د لګول شویو تورونو ثبوت وړاندې کړي، نو له تبصرې یې ډډه وکړه. واشنگتن پوسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخواني سلاکار او د یو تحقیقاتي مرکز د اوسني کارپو جیمز شویملاین له قوله لیکي چې وایي کابل د ایران په عملیاتي ساحه کې نه دی شامل. د لندن چاپ ډیلی میل ورځپاڼه د افغانستان د کرکټ لوبډلې د کپتان ګلبدین نایب له قوله لیکي چې وایي موږ اوس په هیواد کې سوله لرو او کرکټ د هغې مهمه برخه ده. ورځپاڼې د افغان لوبډلې د لوبې پر مهال د نایب هغه تصویر خپور کړی چې د استرالیا د کپتان ارون فینچ له سوځولو وروسته خپلې غښتلې مټې د قوت د نښې په توګه ښیي او لیکي دا حرکت د نایب او د هغه د هیواد لپاره د یوې ویکټې تر اخیستو هاخوا بله معنا هم لري. دلی میل لیکي: نایب خپلې غښتلې مټې یولس کاله مخکې هغه مهال هم ښودلې وې چې دای اوولس کلن وو او د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په اړه په یو مستند فلم کې راڅرګند شو. د دې فلم نوم دی: له ایرو لاندې راوتلي. دا مستند فلم هغه محل جوړ شوی چې افغان لوبډلې د برتانیا په جرسی خار کې په پنځم ډیویژن کې لوبې کولې، خو د یوې لسیزې له تیرېدو وروسته ګلبدین نایب په داسې حال کې د افغان لوبډلې مشري کوي چې افغانستان د دوهم ځل لپاره په نړیوال کپ کې د ګډون وړتیا ترلاسه کړې ده. ډیلی میل د نایب له قوله لیکي چې وایي کرکټ خلک یو موټی کوي او امید ورکوي. نایب باور لري چې په افغانستان کې سوله شته او کرکټ د دې سولې لویه برخه ده.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو بار بیا ایران تورن کړ چې په خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو یې برید کړی دی. هغه پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې دا هم وویل چې امریکا به د هرمز تنګې له لارې د تیلو آزادانه انتقال ډاډمن کړي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هم پرون ویلي چې ایران په خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی او ویلي دی چې هیواد به یې د خپلو ملي ګټو پر وړاندې د هر ډول ګواښ پر ضد ودرېږي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران یو وار بیا تورن کړ چې د خلیج په اوبو کې د تیلو پر ټانکرونو برید کړی. تیره پنجشنبه د عمان په خلیج کې د ایران د سواحلو په 25 کیلومتره کې دوه تیل وړونکي بیړۍ تر برید لاندې راغلې او اور یې واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پامپیو د جمعې پر ورځ ایران تورن کړی و چې دا برید یې کړی او پرون یې له فاکس نیوز سره د دې تور په تکرار دا هم وویل چې امریکا به د هرمز له تنګې د تیلو آزادانه انتقال ډاډمن کړي. موږ به په هرمز تنګې کې آزادانه بیړۍ چلونه ډاډمنه کړو. دا یوه نړیواله ستونزه ده او ټولې نړۍ ته مهمه ده. امریکا به دا یقیني کړي چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټول اړین ډیپلوماتیک او غیر ډیپلوماتیک ګامونه واخیستل شي. د هرمز تنګې یوې غاړې ته ایران هرمزګان او بلی غاړې ته د عمان مسندم ولایت پروت دی. ایران لکه چې د امریکا له بندیزونو سره مخ شوی تل د دې تنګې د تړلو ګواښ کړی. د نړۍ درېیمه برخه تیل له هرمز تنګې تیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ونه ویل چې د هرمز تنګې د خوندي ساتلو لپاره به په کومو لارو فکر کوي او یا دا چې له ایران سره به څه کوي. پومپیو پرون له فاکس نیوز سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ایران د عمان په خلیج کې د دوو بیړیو په چاودنه کې لاس لري. دا بریدونه د ایران اسلامي جمهوریت لخوا د یو روښانه هدف په خاطر په نړیوالو سوداګریزو انتقالاتو او د سوداګرۍ په ازادي شوه. هغه هدف د هرمز تنګې لارې د تګ راتک مخنیوي دی. د پومپیو خبرو مخکې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هم ایران تورن کړ چې د عمان په خلیج کې په دوو بیړیو برید کړي. هغه له شرق الاوسط ورسپانې سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شو وویل سعودي عربستان په سیمه کې جنگ نه غواړي، خو د خپلو خلکو ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت په خاطر د هر ډول ګواښ دفاع ته ولاړ دی. په عمان خلیج کې په دوو بیړیو برید د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم غندلی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا د جمعې په ورځ د امریکا تورونه چې ګواکې دا بریدونه ایران کړي رد کړي وو. جواد ظریف په ټویټ کې لیکلي وو امریکا په بیړه او له شواهدو پرته ایران د تیل وړونکو بیړیو په برید تورن کړ. پرون یکشنبه د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی تور پورې کړ چې امریکا د دې بریدونو تر شا ده. هغه ویلي امریکا ځکه دا برید وکړ چې په ایران باندې بندیزونو د ده په خبره کار ورنه کړ. تر دې شاوخوا یو میاشت مخکې د متحده عرب اماراتو فجیره بندر ته نږدې څلور بیړۍ تر برید لاندې راغلي وې چې هلته هم امریکا ایران تورن کړی و. ایران هلته هم دغه تورونه نه منلي.
د شهیدا په نامه اوریدونکي د غزنی له مقر نه په خپل سیمیز کې لیکلي د ولسمشر غنی په ابتکار تر بل هر وخت سولې ته ښه فرصت برابر سوی. که څوک په یوه او بل نامه دغه فرصت ته لاسه ورکوي په حقیقت کې جنگ ته دوام ورکوي او له هیواد سره جفا کوي. پکتیا څخه فضل کریم درویش لیکي پاکستان په ښکاره له داعش ډلې ملاتړ کوي ځکه چې داعش ډله په تیرا کې فعال مرکزونه د خبره چې لري. قاسم ځواک له هلمند د پاکستان لخوا هیڅ وخت د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت رول نه دی ترسره سوی او هر وخت دوه مخی سیاست چلوي. قدیر تکین لیکلي د سولې په تړاو هر هڅه او اقدام له هر ادرسه چې وي مهم او د افغانانو په ګټه دی، خو چې همغږي پکې موجوده وي. حاجي محمد له فرا لیکلي په دلارام کې په دې وروستیو کې غله زیات سوي دي. شپه ورځ غلاوي کوي، د خلکو کورونه موټر غلا کوي. صدیق الله پترت له خوست نه لیکلي د هند کرکټ ټیم ته دی د لوبي مبارکي وویل سي او پاکستان ته د زړه صبر وړو. قدیر تکین په خپل بل پیغام کې لیکلي چې د ولسمشر غنی سفر پاکستان ته حالات ته پکاتو مهم دی، خو چې دواړه طرفونه تیر وخت تعقیب نکړي بلکې له فرصت څخه ګټه پورته کړي. همدرد سید خیلی د هلمند له ناوی ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي، د افغانستان له ملي ټیم څخه غواړو چې سبا خپل وړتیا څرګند کړي. او عبدالغفور له کندهار ولایت څخه په خپل سیمه کې لیکلي، ټولې کورونی د هوا له تودیدو سره باید خپل ماشومان د بې ځای ګرځېدو څخه وساتي. تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. اوس هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو لپاره عملیات دوام لري. د خوست چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له توقیف څخه یې دوه زلمیان راخوشي کړي دي. چارواکي وایي دغه زلمیان تیر کال له خوست څخه تښتول سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا ایران تورن کړ چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی دی. د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د مرکزی استخباراتو ادارې یا آی اس آی لپاره نوی مشر ټاکل شوی دی. ډګر جنرال فیض حمید به د آی اس آی نوی رئیس وي. د امریکا پوځ وایي حوثي یاغیانو روانه میاشت په یمن کې د امریکا یوه بی پیلوټ الوتکه د ایران په مرسته ویشتلې او نسکوره کړې ده. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون هندستان پاکستان ته ماتې ورکړه. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونې کې اوریدلی سئ. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خو تر هغه مخکې له عصمت څاروان څخه اورئ چې څېړونکو د مصنوعي ذهانت لپاره یو نوی سیستم جوړ کړی دی.
څېړونکو د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس داسې سیستم جوړ کړی چې د خلکو د ژغ یا ثبت شوي ژغ په اورېدو د هغوی د څېرې ځانګړتیاوې پیژندلی شي. دا سیستم د امریکا د ماساچوسټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ څېړونکو جوړ کړی او سپیچ ټو فیس نومیږي. د مصنوعي ذهانت نرم کالی یا سافټویر د صوتي کلیپونو په اورېدو د هغه کس څېره ترسیموي. څېړونکي وایي د دې څېړنې هدف دا دی چې د یوه کس د خبرو کولو د طریقې له لارې د هغه ظاهر یا څېره تر څه حده پیژندل کېدای شي. په دې کې شک نشته چې د هرې څېرې ځانګړی ژغ نه وي او څېړونکي هم وایي چې دوی له دې لارې د چا څېره سل په سلو کې نشي پیژندلی، بلکې غواړي چې د فرد د څېرې اصلي ځانګړتیا معلومه کړي. د مصنوعي ذهانت پر دې سیستم د یوټیوب ویډیوګانې څېړل شوي او د هغو د ژغ او تصویر ارتباط تشخیص شوی دی. پر دې سربیره دا سیستم د خلکو عمر، جنسیت او حتی قومیت هم تشخیص کولی شي. دا سیستم په دې کارونو کې د انسان دخالت ته اړتیا نه لري. د څېړونکو په وینا له دې سیستم څخه په راتلونکي کې ډیر کار اخیستل کېدای شي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل وي، هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورستې دي شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کوز ما د یک سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په دې راځي کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د آزادۍ راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند ولایت له محبس نه د امید په نامه یو بندي آزادۍ راډیو ته ویلي چې درې کاله کېږي چې د یو سرتیری د وژل کېدو په تور بندي شوی دی. وایي دغه سرتیری د نه دی وژلی خو قضیه په محاکمو کې اوړي راوړي او درې کاله کېږي چې نتیجه نه ده ورکړې. دغه ستونزه مو د هلمند ولایت له مقاماتو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دسه ده؟
زه امید یم. امید
د کومه ځای دی ټلیفون کړی؟
د ملاستګه مابس کیم.
ښه، ته ولی بندي شوې؟
زه درې کال مخکې بندي شوې یم. زه په ناز محمد کې افسر وم، افسر لوی نمبر 5 ناز محمد یم.
دا وایي چې په کومه قضیه کې بندي؟
بله،
ما ویل په کوم جرم بندي شوې؟
مشکل دا زه خو په پوسټ کې التا مسئول وم او یو بل اندیوالا موږ سره وو ماونه تولای وو هغه په بل پوسټه کې مسول وو موږ دواله دغه دغه څلور میاشت پوره شوی وو د جوزا میاشت موږ د خرج په سیرالو په تاریخ ناوه بازاره کې دلته خرج مو واخیستل بلته بیرته چې ولاړو هلته په پوسټه کې ما چې وو تانګ ودرول بیا دغه سلای چې یورش نوم درلودی دغه د تانګ شوسو بیا ورسته تکان شروع شو موږ په دغه د جنگ منطقه کې وو هلته دښمن وو دښمن منطقه کې وو دا جنگ چې شروع شو بیا ورسته زه د تانګ چې شوسلو ما چې وکتل دغه سلای یا مرمی خولې وو دغه تپی وو بیا ورسته ما په مخابره کې جګ وکړه چې دغه یورش نام چې دی تپی شوې دی
ته دغه وجل شوی یورش سره پټان کې یو ځای وي
دوه نفر ځابطانمو ځابطانم په دغه حالت کې حالت موجود وو دغه جنگ مشاهده وکړل چې پرموش باندې انداخت وو بیا دغه سلای موش پورته کلو په ټانک کې دغه موش واستول لشکړګه ته چې لشکړګه مو واستول په لشکړګه دا په لار کې دا شهید شوی دی چې څنګه زه خو نور خبر نه یم یا دغه ماته په دغه تور ونی ولا چې ته دغه سلای وشتلې دي ته دغه سلای وجلې دي معلوم نه دي چې څنګه درې کاله هم کې دلته باندې او موضوع مغه سي موجودي مش دغه سي دلته مش کښې نه ولې دي
محکمه په دې اړه څه ویلي
اول محکمه یو نیم میاشت یا دوه میاشت بعد یا اول محکمه شو چې اول محکمه ورلو هلته دوسیا تکمیل نو قاضی سارانوال ته وویل چې دغه دوسیه چې دی تکمیل نه دی دغه ځینې مشکلات لري دغه ځینې مشکلات چې لري دغه حل وکړئ بیا وروسته موږ ته راولېږئ دوسیه خو بیرته محکمه مات شو ما راوړله دلته په مابس کې او یو میاشت یا یو نیم میاشت نور وځندېدل بیا وروسته بیا بوتله محکمه په محکمه کې دغه قاضي یو بل چا ته زنګ ووهل چې دغه د امید دوسیه زه څنګه وکړم بیا دغه چې زنګ وهلی وو دغه د محکمې رئیس دا هغه دې ته ویلی وو چې دغه د دغه دوسیه فیصله وکړه بیا زما دوسیه فیصله وکړه په اول محکمه کې یې دام فیصله وکړه خو ماته بېرته راوړله دلته په مابس کې بیا څو وخت تېر شو دوم محکمه شو دوم محکمه هم چې شو هلته چې ورلو پوښتنه هم ونه کړله دوسیه هم ونه کتله بس خلاص په اول محکمه کې تایید وکړه
تا ویل چې دوه محکمو په اعدام محکوم کړی نو درېمې محکمې څه فیصله کړې
دریم محکمه دوسیه ولارې دریم محکمه چې وکتل دوسیه مات وکړه بیرته واستوله په دوسیه کې واستوله تقریبا دوه کال مخکې استولې وو بیا ویلې وو چې د دې جانب مقابل چې دی د هغوی پوښتنه وکړي چې هغه څه وایي جانب مقابل خو پر ما باندې دعوا اول هم نه ده کړی وو اوس هم دعوا نه لري بیا هغه حاضر شو دلته په سارانوالي کې اقرار را کوله وویله چې دغه سلای چې دی زما جانب مقابل نه دي پر دغه سلای زه دعوا نه لرم او زما زامن چې دی په وظیفه کې یالته شهید شوی دی زه چا سره دعوا نه لرم کار نه لرم دغه د سارانوالان په مخه دغه اقرار هم را کړی وو بیا دغه په دوسیه کې اچولی دي اوس په کندهار استناف سارانوالي استولی دي کندهار استناف بیرته را لېږلی دي چې نه پوهېږم چې دا څنګه چم دي د دې جانب مقابل پوښتنه وشو چې جانب مقابل د دې څه وایي بیا جانب مقابل هم دلته رالی جانب مقابل وویله چې زما جانب مقابل دا نه دي دا پرده باندې دعوا نه لرم زما زامن په دولت کې وو په دولت کې شهید شوی
دغه کار ولې دومره ځنډېدل او فیصله پې ولې نه کیږي
نه پوهېږم چې دا څنګه کار دی یو چا داسې ناق بې ګناه په مابس کې دي هغه هم درې کال تېر کړی دي دغه سارانوالان هم بې پروا دي دا څنګه کار دی دا خو هېڅ په هېڅ انصاف کې دا رقم نه دی چې یو پوښتنه هم نه کوي یو معلومات هم نه کوي یو تحقیق هم نه کوي نه وایي هم چې داسې یا داسې داسې حیران پاتې یو چې څنګه وکړو
خاستا ستونزه به د مسؤولو مقاماتو غوږ ته ورسوو او هیله ده چې عدالت تأمین شي
زما غوښتنه دا دی چې زما دوسیه سم سیرل شي زما دوسیه ما اسناد هم لرم سارانوال راشي ما ته پوښتنه وکړي چې زه اسناد هم ورته وښایم ما خو اسناد ښودلي هم دي دغه سلای چې زما جانب مقابل دی هغه سلای هم اقرار راکړی دی چې زه زما جانب مقابل دا نه دي مګر دوی دوسیه په کندهار کې استولی وو کندهار بیرته مات کړی دي بیرته دلته استولی دي چې دغه چې دا اقرار ورکړی دی دا ابرای شرعي جوړ کړي او دغه چې زه ابرای شرعي جوړ وکړم خو دې ته معلوم دی چې دغه بیا داسې معلومېږي لکه چې ما هغه سلای وژلی دی هغه سلای ما دغه کار کړی دی هغه اقرار راکړی دی دغه سرانوال په کندهار استناف سرانوالی کې هغه سوال چې دغه چې دی دغه ابرای شرعي جوړو کې په دغه صورت کې چې قاضي ته هم پوښتنه وکړي چې پوښتنه وکړي هغه وایي چې دغه ابرای شرعي واخلي دغه قتل پردې باندې توافقي چې دا خو معلومدار دی او زه اسناد هم لرم دغه راپور هم دي شفر هم دي چې دغه سلی زما لخواته وژل شوی نه دي د دښمن لخواته وژل شوی دی په خیر اوسې وروره درې کال کې چې بیخي درک معلوم نه دي موږ هم د دې چې دغه زموږ دولت دی بس
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د هلمند د والي لویاند قاغلی عمر زواک سره شریک کړه. جناب زواک، د هلمند ولایت له محبس نه د امید په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي چې د یو سرتیری د وژل کېدو په تور درې کاله کېږي چې بندي دی. دی وایي درېیمې محکمې د ده د دوسیې د بیا څېړلو حکم کړی او د وژل شوي کورنۍ ورته هم ابرا کړې، خو دوسیې درې کاله کېږي چې په محاکمو کې اوړي راوړي او په هکله اجرات نه کېږي. په دې سه کې ستاسې نظر غواړو چې دا قضیه به څومره وڅېړی او د عدالت د تامینولو لپاره به څه اقدامات وکړي؟
انصاف پلټکی
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند ولایت د محبس نه د امید په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي و چې درې کاله کېږي د یو سرتیری د وژل کېدو په تور بندي دی. درېیمې محکمې د دوسیې د بیا څېړلو حکم کړی، خو اجرات پې نه کېږي. او د هلمند د والي ویان ښاغلي عمر زواک ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په جدي توګه بررسي کړي او د عدالت د تامینولو په برخه کې به هیڅ مرسته ونه سپموي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا زهر سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسې پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لومړی به هغه پیغامونه راواخلم چې زموږ یو شمېر اورېدونکو راستولی دي، او دوی وایي چې په خپلو سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغوی له خپلو کورونو څخه ورک دي، له دوستانو څخه ورک دي او نه پوهېږي ادرسونه یې چیرې دي. نو دوی سیمو کې له کلونو یا د میاشتو راهیسې میشتي. دا زموږ د خپرونې جوړښت دی. اول دغو کسانو ته وار ورکوو چې کېدای سي د دغو ټلیفون شمیرو له لارې د دوی خپلوان او کورنۍ پیدا سي، او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راواخلو چې تاسو دوستانو موږ ته راستولی دي او په خپلو ورکو پسې ګرځئ. نشانه یې وایست. مخکې تر دې چې خپرونه پیل کړم، غواړم دا یادونه وکړم چې موږ ستاسو پیغامونه په امانت سره خبرو او یو هیله ده چې کله تاسو موږ خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیرې حتما وایست، ځکه که یو چاته ستاسو ورک معلومي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي، او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانه وایست تر هغه ځای پورې چې امکان ولري، څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزه ونه لري او که یو چیرې لیدلی یې وکولی سي په اسانۍ ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو ورک پیدا سي. نو ورځو د خبرونې لومړۍ برخې ته چې زموږ ځینو دوستانو دا پیغامونه راته پرېښي دي.
السلام علیکم، نوم الحمدلله دی ده تمہارے علاج کی مشاہدہ اڑکنے ہو جائے گا اللہ کا پیغام دے وہ خوشو عزیزان وقت رہو ان کے پیردم دل تر نصر پر کندار کی یہ تم تقریبا اس نظر ہے تقریبا دو مشت کالو رفت دیا خواد نصر ناشرہ دیا نکور جائے نبی معلوم فلنم دی لوانگ شی ویلنم لوانگ دی اس نظر نظر دی تقریبا کابو مرے اس نو اشتو کالو در شیر تقریبا دو مشت کالو نصر دی مازه باز ابیر از دغه پیغام پرځم کې چې دوستانو قربان اعظم غوري دا غوري ماشر دې پر دا تماس نی شي چې پر اویا اټویش نه چلویر لو شو یو څه دې چې مې راځي در بیا وایم چې پر اویا اټویش نه چلویر لو شو یو څه دې مونږ نه کوم.
السلام علیکم، رحمت الله هجران یې مغه هم له شه غزنی ولایت څخه یا ناکار چې دغه د کونر د غازی غازی د درې د مزار د درې ده او د غزنی ولایت کې تقریبا دا یو څو وخت کې چې دلې ده نو هر ورځ دا څه بیا چې ولاری دا څه کار دي چې سر باندې ولاری کړم غازی کې ولاری دا وایي چې کونر ولایت کې د مزار د درې منو که هر څوک لري یا خپلوان یا یو ورور یې نو د مهربانۍ له مخې د لاندې شماره باندې تماس ونیسي. او لومړی شماره چې پر اوسه ونه نیوي 350
او السلام علیکم، زه زرولی د کابل نه خبرې کوم. زه ازادي راډیو ته یو پیغام پرېږدم چې یو ورک شوی د مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی د اختر محمود په نامو او اوسیدونکی دلته دا اوه اته کاله کېږي چې دی کابل کې د نشي غونته د وزل کور ول دین نه هم خبره د لم اپاس نه خلاص شوې ما ټلیفون شمیره ده ور سره پر وایو اتلور د 5520 والسلام.
سلامونه نیکی هله د ازادي د ټول کارکونکو او دین کو تکوم ز حنیف اریانی مل کابل څخه دا پیغام پریږم. دلته ورور چې عمر 12 کالو ده نوم د خپل نوم شمسلاد پلان نوم خان محمد مرفقی د قندهار اوسیدونکو ده. دا حساب لک مشکل لري بعد وخت وي درې میاشتې کېږي لکور نه درک شوې بعد وخت بری کاله یادي که چیرته زمغه د وی پلار یا رونه دوستان یې اوري کابل کې اوسېږي ما سره د زما په دې رسمي را لیکونی سي زما د ټلیفون شمیره ده 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 9 2 3 2 1 3 وختم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15.
اوس برا سو دوه می برخه ته چې پاره کې تاسو هغه پیغامونه خبرو چې تاسو په خپل اور کې پسی ګرځي په ګډه به سره وورو.
السلام علیکم. ما یو زوای ورک دا تقریبا اول اسکول عمر دا ګون دا په خپل په ویدو کون دا ګون دا سرای خیل دا دا ستوري جونی دی سنی غون تا جونی دی سرای خیل دا چیرته چا چیرته توسی مخواهش کوم چې توسی چیرته ملومات وشو د ایلان په خاطر سره مو ته ملومات را کړو بیا سپ مو د هغه د لمبر سپ را وسوه شپېګلیا درېاتیا شپېګاتیا په ونه دي دای مو لمبر د وسلام.
السلام علیکم. د ولایت غیثار ولسوالۍ اول د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام یو ورک لرو په نامه د داود دا دولس کاله کېږي چې ورک دی او د یوله چې خړه ګوته کته لورو شانې ده. هر سړی کې هم په دغه معلومات لري د داود نامې په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووي 0 0 4 1 داود جمعه زوی دی د عظیم د عبدل ورور دی د دولس کال کېږي چې ورک دی. په هر چا ته چې پاتې په دا شماره تماس ولرو.
هلو السلام علیکم. ما ورور ته د شمشتین په نامه ده درې کاله کېږي چې ورک ده. که چا ته پته وي په دا نمبر
السلام علیکم. زه محمود لاله کې مونږ لري اسخه د نړۍ ورسوالۍ څخه تاسو د پیغام خدمت ما تر محمود ظاهر دا ول ساتل سکاله کېږي چې نه درک سوې د خپل کور نه د دې ځات وخت چلېږي چاته یا پته یې په دا نمبر دې ماته زنګ وځي چې څنګه راو
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دوست ما تا غوري زموږ سره د ټلیفون پر دغه خبر کې شماره ده د تماسونه سي د ټلیفون شماره ده 0303 1330 309 د ټلیفون بل شماره ده 0315 1320 2 او چې هر څه د په هغه مست معلومات راکړي خپل سرنۍ دې ترلاسه کړي.
سلام علیکم. دا بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ څخه د ګلچین د خیریه څخه زحمت تر کومه. زما یو هلک دی دا 15 کاله و 15 میاشتې کېږي چې بې درکه شوی دی. که هر دوه صورت یې درک لري په هر ځای کې چې یې د یاد احسان الله په نامه نوم یې اړولی دی یا د اسماعیل په نامه باندې په دغه لمبر دې زنګ ووهي 0 1 0 2 0 9 0. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه شیرخان د لوګر ولایت خسرغږېږم. زما یو وراره ده په نامه د عبدالله او د پلار نوم یې پاینده خان ده. دغه یولس میاشتې کېږي چې د جلال آباد او د سرخود په ولسوالۍ کې نادرکه شوې ده. چا راته ویلي چې یاره یو له ازادۍ راډیو نه یې پیغام خپور شوی چې مړی چا پیدا کړی ده. ما ته یې نمره لمبر نشته بل چا اورېدلی نو که هر څوک دی نو هغه اوري. ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ وهي. ډېره مهرباني. 0 1 5 8 6 0 دغه مهرباني وکړي. ننګرهار ولایت کې او د سرخود په ولسوالۍ کې نادرکه ده او اصلا د دې لوګر اوسېدونکی ولسکار عمر ده. عبدالله نوم ده. دغه ما پیغام باید نشي شاڅوک اوري او بیا مړه
یعنی زن فحص لبانی هر سک معلومات لری بدهیم و نمبر بانی مات زن وی دیرم نی لبانی سلام علیکم.
بله خدا سلام علیکم سلامونا و من درنش ده هزاری را دیکول و اونا و کارکون کتولان دیکوما. زکات و تدات یا غم پزله زخمی اخلاقی پرزم به جلمن ولد به لسترگان خارن زمان و دوست قریب که لدیری بس پوز و میاش و رست نادر کسوی دی او نیه ده مرگ درکتا و نیه ده جوان درکتا او دیر جلمن دارا ارزمان دیم چه ده هزاده را دی زمان پزله زخمی اخلاقی پیغام نشر کی او دا قدر معلومات را کی چې دا وسمل دي که ژوندی دي که هر دوست معلومات زما اخلاقي سره د دغه ښکاره حاړي ته یونیسي شپر و شپر شپز شپر نه و او پنځه دوه سلام شمېره او شپر و څلور نه پنځه درې نه پنځه شپر شپز دي کوم شمېره شپر و شپر شپازا و شپر نه یو و پنزه هاو دوا دیر هلمن دیما چیز ما پیغام نشر کی.
بلی سلام علیکم زمانم تلوشتا دی پتیا والت ولیت تیگر دی سکرم اصاره و شدون کیم زمان یو رو دا چرا کلس کلو عمری دا سمی اولان امیلی که مخیدانی هم دوشی لگه لگه گرار راغه دیده و کلور میاشتی گیگه گیگه که بیداره سیده یه هر چا کن بلون باتی زمان سر دو پتیش میراری که اون سی پروس و انداز را کلور شد نوز و سرویخ شکیخ سوا شپیت نوز و سلام مانه نمبا تا پیغام نشد کس.
سلام علیکم زه صفق الله خبرې کوم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام وایم او اورېدونکو ته د لغمان ولایت د قرغې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. یو پنځه کسان په پرانته کې زمونږ بندیان دي درې کاله بیخي هېڅ معلومات یې مونږ ته نه کېږي نه قضا کېږي که قضا هم کېږي مونږ سره ارتباط نه لري. یو رفیالله نومېږي ولد صفق الله، بل جاوید نومېږي ولد عزیز، مجاهد نومېږي ولد میرزا، د دو د پلرو نومونه دي. یو پندغان نومېږي، یو لباس نومېږي. پنځه کسان دي د یو پنجابي له خوا نه په یو دنسي توري باندې هغه نیول شوي دي، خو بیا هم درې کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري. مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې دوه قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامنو فیصله وکړي یا قید معلوم شي یا عمل ته روزګار ورکړي. خو د مونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي. مونږ خو واړه بچي دیارلس کلن دي، دا څوارلس کلن دي، دا پنځه واړه دي. یو کلی دي د لغمان ولایت د زیرانې د کلي د کرغې ولسوالۍ اوسېدونکي دي. په یو جي کې هغه کین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي. درې کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي، هلته زورول کېږي یا نه مونږ ته معلومات نه کېږي بېخي نه ټېلیفون طریق نه. زه تاسو له طریق نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته هواره کړې. ډېره مننه تاسو نه. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم زادی مالی کو پر ہلون لے تے بولن اسی نے سر 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 پاڑی کے کیما ہمارے کا کئی ہوئی دی چھن میں اس مطلع دے پلار نے میں بول احمد دی سنگل اس کا عمر لے دی تقریبا سلور نے چکی ہوئی چھنا در کسوی دی کہ ہر مسلمان لو لے پاڑا معلومات لے پتہ کش میرے جی مرتضی زنگ ہوئی سے پروا سے پروا سے پروا سلور تنزش پن سے پرش میرے یوز دیا چکرم سے پروا سے پروا سے پروا
ازادي راډیو ته زما سلامونه ورسېږي. تاسو سلامه زما یو زوی د آصف حمدالله په نامه دی، د هلمند ولایت الفزاسه د مدرسې څخه لکه سوی لس میاشت کېږي. په هر مهینه مسلمان کې په زما دی په دغه بیا څلور بیا یو نه دوه ساتاته یو دوه توره شمېره ده صفر اووه بیا صفر دوه ګټه اووه بیا دوه نه پلار بیا پنځه څلور شپږ. السلام علیکم.
السلام علیکم پیغام داری ورک کا سرز ما زاگا وری دا زبی رادیو دلاری سے کس مجھے دوست قریب شناختہ دی ورک دی تقریبا دا میں ستما دا چورک دی کورا نہ درا کدی ایران تاوشتی دی ایران دی ہم دی راگل دی یہ ایران کی معلوم اس نے دلتا معلوم اس شمس لام نے دا پلان میں با وجن دی سو اور مسر دی تدغ شمر علی کو نہیں سی چ مش تبشرنی خپل شرنی د لاسه کې مشتړی کې یا څوک معلومات لري او مشتړی خپل ځاګه وري چې موږ سره د پدغه شمیره اړیکه ونې سیسه کې کوړته څوک نه سوازي دا غدای وکړ پر دغه لاره هغه باندې نشته موږ شمیره دې چې پروا یو ولس او نه سو درې پنځه اوس نه سو وو پنځه او دا بل شمیره به چې پروا پنځه چې پر پنځه درې پنځه یو سلور او اته دوا دا بل شمیره دې څنګه دوا دې څنګه شمیره دې موږ ته په دغه شمیره اړیکه ونیسې ما نوم چې دې مې کار احمد احمد دې د ایمن ولایت د نوی ولسوالۍ نه تاسو په تماس کې کور مو ودان
دوستانو بیا هم مننه کوم تاسو د پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او هیله لرو چې د دې پروګرام په خبرېدو سره تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسیږي او غواړم دا یادونه هم کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري سره کوي مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه